شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو دا غرمنی خبری خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته په دې اړه چې که غواړي امریکا ورسره د میلیونونو ډالرو مرستې ته دوام ورکړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې دا هیواد باید وکړي. په کابل کې د پولیسو افسرانو د فراغت غونډې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا د جزئیاتو په اړه هم اوري. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ لخوا پر سرکانو ولسوالۍ کې د توپونو ډزو یو تن وژلی او څو نور یې ټپیان کړي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې درې تنه وسلوال د یو پیکپ ګاډي او پوځي توکو سره یو ځای نیول شوي دي. او شمالي کوریا او جنوبي کوریا له څه باندې دوه کلونو وروسته نن د لومړي ځل لپاره رسمي خبرې اترې کوي. بشپړه خبرونه. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ لخوا پر سرکانو ولسوالۍ کې د توپونو ډزو یو تن وژلی او څو نور یې ټپیان کړي دي. د سرکانو ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پوځ پرون د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د شونکړۍ پر دره د توپونو شپږ ګولې وشتې چې په نتیجه کې یو کلیوال وژل شوی او اته تنه ټپیان دي. چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ سږ کال د کونړ پر اړوندو سیمو د توپ نږدې 5000 مرمۍ وشتل چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي او سلګونو کسان یې د خپلو کورو پریښودو ته اړ کړي دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې چې د یاد ولایت په زیړوک ولسوالۍ کې ترسره سوي درې تنه وسلوال یې د یو پیکپ ګاډي او پوځي توکو سره یو ځای نیولي دي. نن د سې شنبې په ورځ د پکتیکا امنیې قومندان مل پاسوال محمد عظیم هاشمي مشال راډیو ته وویل چې نیول سویو کسانو پر خپلو لومړنیو اعترافونو کې ځانونه د تحریک طالبان غړي ښودلي دي. د ده په وینا د نیول سویو څخه یو کس یې پاکستاني شناختي کارت هم لري. نوموړي زیاته کړه
د زیړوکو د ولسوالۍ کې درې نفره طالبان چې ځانونه د تاریخي طالبان غړي معرفي کوي زموږ د قهرمان پولیسو منګولو تراله چې د دوی سره یو واراده ډاټسن موټر یو کشفي مخابره یو ریپیټر ورسره دی. دا موږ ونیول او د قانون منګولې ته سپارو.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنج شنبې په ورځ هم د پکتیکا ځانګړو پولیسو د یاد ولایت په ارګون ولسوالۍ کې حقاني شبکې پورې د تړلو څلورو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM وروستی راپور وایي روانه اونۍ له پاکستان څخه په زوره ایستل سویو افغانانو شمیر د تیر اونۍ په پرتله 9% او له ایران څخه د ایستل سویو افغانانو شمیر 12% کم سوی دی. د دوشنبې په ورځ په خپره سوي راپور کې IOM ویلي چې له پاکستان څخه د بیرته ستنېدونکو ناثبت سویو افغانو کډوالو شمیر د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې 403 تنو ته رسیدلی دی. همدارس د نیمروز له میلاک او هرات له اسلام قلعه سرحدي دروازو څخه د دسمبر له 1 او جنوري تر 6 نیټې پورې 11128 کډوال له ایران افغانستان ته ستانه سوي دي. د راپور له مخې یادې ادارې له پاکستان ستانه سوي 2% افغان کډوالو او له ایران ستانه سوي 0% کډوالو سره IOM د خوراکي توکو لومړیو روغتیايي خدماتو او ترانسپورت مرسته کړې ده. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځ بحثونه به د ایران او لوی قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه متمرکز وي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د امریکا لخوا تر ګواښ لاندې ده. د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د فرانسې، جرمني او برتانیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې اعلان پرون وروسته له هغه وسو چې ایران خبرداری ورکړی چې متحده ایالات شایي له دې موافقې د وتلو په درشل کې وي. د ایران یو دولتي تلویزیون پرون د ظریف له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د امریکا د ورانوونکو پالیسیو له کبله به د بروکسل په خبرو کې د ایران پر اټومي موافقې خبرې وسي نه په دې هیواد کې. د تیرو دوو اونیو د اعتراضونو په اړه چې په ترڅ کې 22 کسان وژل شول. شمالي کوریا او جنوبي کوریا له څه باندې دوه کلونو وروسته نن د لومړي ځل لپاره رسمي خبري اترې کوي. دواړو خواوو خوشبیني ښودلې ده چې د دې خبرو په نتیجه کې به د شمالي کوریا د سپورتي څانګو لوبغاړي په ژمني المپیک کې چې په فبروري میاشت کې په جنوبي کوریا کې ترسره کیږي ګډون وکړي. که څه هم د دې خبرو اجنډا د سپورت پر موضوع مشخصه سوې ده، خو د نړۍ مشران یې په دقت سره څاري او غواړي پوه سي چې په تیر یوه کال کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پراختیا په اړه له اندېښنو سره سره آیا د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچ د کمیدو کومې نښې نښانې سته کنه. د شمالي کوریا د پلاوی مشر سون ګون وویل چې هیواد یې له یو جدي او خالصانه دریت سره او په دې نیت چې جنوبي کوریا ته به د نوي کال ډالۍ ورکوي په دې خبرو کې ګډون کوي. او د امریکا د استخباراتو لخوا فضا ته یو استول سوی سټلایټ د مځکې مدار ته په رسېدو کې پاتې راغلی او ګمان کېږي چې مات او ویجاړ سوی دی. امریکایي رسنیو د حکومت او د فضایي چارو د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې دا خورا زیات محرم سټلایټ چې د یک شنبې په ورځ لفرول فلوریدا ایالت څخه د سپیس ایکس توغندي په وسیله توغول سوی و ځان له توغندي څخه جلا نه سوای کړای او ګومان کیږي چې یا بل ماتې دوه وروسته د مځکې په اتموسفیر کې سوځېدلې وي او یا په سمندر ته لوېدلې وي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته په دې اړه چې کغواړي امریکا ورسره د میلیونونو ډالرو مرستې ته دوام ورکړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې دا هیواد باید ترسره کړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په کابل ښار کې موټرو ته د نیو پارکونو د طرحې په عملي کېدو سره به د دولت بودیجې ته میلیونونه ډالر عواید ورسیږي.
په کال کې مونږه کولای شو که دغه طرحه له خیره تدبیر سي 1.3 میلیونه ډالر کلانی زمونږ عاید ولري. ادرس څخه دا یوه خسر چشمه زمونږ لپاره کېدلی.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدا شیبه په کابل کې د پولیسو افسرانو د فراغت یوې غونډې ته وینا کوي. په نیم دیخ پرونه کې هڅه وکړو چې د ولسمشر د وینا مهمې برخې در سره شریکې کړو. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په کندهار کې بیا د کبانو یا ماهیانو د فارمونو په اړه اورئ.
دغه فارمونه د کندهار ولایت په مرکز کې جوړ شوی دی، ارغنداب ولسوالۍ کې جوړ شوی، میوند ولسوالۍ کې جوړ شوی، جړۍ ولسوالۍ کې جوړ شوی.
د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته په دې اړه چې کغواړي امریکا ورسره د میلیونو ډالرو مرستې ته دوام ورکړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې دا هیواد باید وکړي. واشنگټن اسلام آباد تورنوي چې د حقانی شبکې په ګډون د هغو سخت دریځ ورانکارو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې حمله کوي. په دې برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ له امله تیره اونۍ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له دې هیواد سره د مرستو د بندولو په ترڅ کې د ائتلاف د ملاتړ د مالي صندوق په چوکاټ کې 900 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې بند کړې. دا موضوع نوري څړلې ده او په دې اړه نور جزئیات در سره شریکوي.
بله مراد صاحب، مننه. د امریکا دفاع وزارت وایي متحدو ایالاتونو پاکستان ته ویلي چې که غواړي چې واشنگټن د امنیتي مرستو په ترڅ کې ورسره د په سلګونو میلیون ډالرو مرستې له سره پیل کړي باید څه وکړي. د دفاع وزارت وایي ډګروال راب مینینګ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې زموږ غوښتنې ډېرې واضح دي. د طالبانو او حقانی شبکې مشرتابه او د حملو پلانونکي باید نور امن ځایونه ونه لري او نه هم د پاکستان له خاورې فعالیت وکړي. تېره اونۍ ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ د مالي صندوق په چوکاټ کې 900 میلیون ډالر مرسته بنده کړه او وویل چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې د په نښه کولو لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. د ائتلاف د مالی ملاتړ صندوق له پاکستان سره د ترهګرۍ په وړاندې عملیات سره مالی مرسته کوي. دغه راز له پاکستان سره بله مسله د نږدې $1 میلیارد په ارزښت د امریکا د پوځي وسایلو او تجهیزاتو مسله ده چې د هیواد ته اجازه ورکوي چې خپله پوځي ټکنالوژي پرمختللې کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ویل متحدو ایالتونو پاکستان ته دا خبره واضح کړې چې کوم مشخص اقدامات باید وکړي او کولای شي. مننګ زیاته کړه، موږ دې ته آماده یو چې له پاکستان سره د ترهګرو ډلو په وړاندې له توپیر پرته انکار وکړو. موږ په دې اړه په خصوصي توګه هم د پاکستان له حکومت سره خبرو ته دوام ورکوو. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د پنټاګون چارواکي دا مسله څاري چې آیا اسلام آباد به په مقابل اقدام کې پر امریکا افغانستان ته د خپلو پوځیانو ته د اکمالاتي لار چې کراچۍ بندر یې مهم دی وتړي او کنه. د پنټاګون ویان وویل تر اوسه پورې په دې اړه کومه نښه نه ده لیدلې چې پاکستان د ګواکې دغې لارې ته مخه کړي. ښاغلی مینینګ دا هم وویل چې په اوس وخت کې د مرستو بندېدل دایمي نه دي او نه هم هغه نورو برخو ته ځانګړې شوې دي. مراتب امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پاکستان د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې او د غرض د هیواد د پوځینو نورو کړو له اوږدې مودې راهیسې له طالبانو سره مرسته کړې ده او دا مرسته هم د دې لپاره له طالبانو سره کوي چې له بلې خوا په افغانستان کې د خپل ګاونډ د زاړه دښمن هند د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. خو اسلام آباد د له طالبانو سره د همکاري تورونه رد کړی دي او د امریکا د مرستو د بندیدو په وړاندې خبرداري ورکړي چې دا به معکوسه نتیجه ورکړي.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. دوستانو، نوریاس نوریو چې پر پاکستان د امریکا د فشارونو په ترڅ کې امریکا ته د امریکا دفاع د وزیر د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پاکستان ته په دې اړه چې کغواړي امریکا ورسره بیرته میلیونونه ډالر مرسته شروع کړي، دا هیواد کم مشخص اقدامات به توکړو تروریزم پر ضد کم ګامونه واخلي، په دې اړه موجزيات وریدل. ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی همدا شیبه په کابل کې یوې امنیتی غونډې ته وینا کوي. تر اوسه ولسمشر په دې خبرو کې سویلې دي. همدا شیبه له کابل زموږ همکار محمد حدیث پردې سره د تلیفون په لیکه کې په سټوډیو کې دوه بخښي پردې صاحب. ولسمشر اول دا غونډه په څاډه ده، ولسمشر په خپلو خبرو کې تر اوسه سویلې دي.
مراد صاحب سلامونه تاسو ته، د رادیو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویلې، همدا مال چې تاسو سره خبرې کوم، ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو د ملي اکاډمۍ د 446 ځوانو افسرانو د فراغت په غونډه کې په همدې مناسبت چې کومه غونډه جوړه شوې ده وینا کوي. تر اوسه پورې ولسمشر څو مهمو موضوعاتو ته اشاره درلوده. یو موضوع دا ویل چې ولسمشر زه تاسو په منځ کې تل ځان مسؤول احساسوم، نه د قوم او د کومې ډلې په منځ کې. او دوی ویل چې لکه څنګه چې زه په تاسو باور لرم، افغان ولس هم په تاسو باور لري او ستاسو قرباني او سرخندنې ټول ولس ورته درناوی لري او ستاسو په وینه به دغه هیواد آبادیږي. همداراز په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو په رابطه باندې اشاره درلوده. دوی ویل چې اوسنۍ ټیم د باور ور ټیم دی او کوم اصلاحات چې تر اوسه پوره شوي دي قابل دی قبول دي، اما په دې برخه کې باید نور هم کار وشي. وروسته او سیاسي تحولات ته مشخصه اشاره نه درلوده، خو په غیر مستقیم ډول دا خبره وکړه چې د پټول توان به هڅه کوي چې د افغانستان هغه ځواکونه چې قوی استعمالوي هغه هم په مشروع شکل افغان امنیتي ځواکونه وي، او د دې وروسته باید هیڅوک د دې توان ونه لري چې د خلکو په وړاندې د قوی استعمال وکړي. تر اوسه پورې دغه موضوعات ته اشاره درلوده، او تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برما کم خبرې وکړي. هغه ژمنه وکړه چې د پولیسو د اصلاحاتو په رابطه باندې مشخص پلانونه شته، ستراتیژي تکمیله شوې او راتلونکي اونۍ به جمهوري ریاست ته ولیږي، او د ولسمشر لارښوونو سره سم به د پولیسو په لیکو کې کم په ټوله کې اصلاحات رامنځته شي. په دې برخه کې ژمنې درلودې. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه محمد حدیث پولیس پردیسو دوستانو چې د پولیسو اکیډمۍ د پولیسو افسرانو د فراغت په غونډه کې د ولسمشر د وینا په اړه چې همدا اوس یې پیل کړې ده او د هغه د وینا مهم برخې در سره شریکولې. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونه کې د ولسمشر غني د وینا او د افغانستان پر تحولاتو د هغه د خبرو بڼه له ازادي راډیو اورېدلی شئ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د شمالي او جنوبي کوریا استازي نن د لومړي ځل لپاره په یو شمېر مسایلو خبرې کوي. دا خبرې نن سهار په یوې غیر پوځي شوې سیمه کې ترسره شوې. سفی الله ستانکسي دا موضوع تعقیب کړی او دا همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. سفی، د شمالي او جنوبي کوریا استازیو د نننیو خبرو هدف څه و او آیا تر اوسه کومه نتیجه څرګنده شوې که نه؟
مننه. وروسته له هغه چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له جنوبي کوریا سره د اړیکو د جوړولو هوډ وکړ، دا د نن د دواړو کوریاګانو استازیو په یوې غیر پوځي سیمه پنمونجوم کې ولیدل. په دې سیمه کې به د پیونګچانګ اولمپیک لوبي هم کیږي. دغه لوبي د فبروري په میاشت کې د فبروري په نیمایي پیلېږي. البته کیم جونګ اون ویلي و چې دغه اولمپیک لوبو ته به خپل لوبغاړي ورلیږي او همداراز به پلاوی ورلیږي. د دوی خبرې له دوه کلونو وروسته وشوې. د جنوبي کوریا د اتحاد وزیر چانګ سانګ اوویل شمالي کوریا ژمنه وکړه چې د پیونګچانګ ژمني اولمپیک لپاره خپل ګڼ لوبغاړي او دولتي پلاوی لیږي. دا لومړی نتیجه وه او وروسته له هغه د جنوبي کوریا لخوا شمالي کوریا ته وړاندیز شوی دی څو د ځینو پوځي شخړو یا حادثهي شخړو د مخنیوي په هدف د دواړو کوریاګانو پوځیان له دې وروسته سره خبرو ته کښېني.
دا وایي موږ وړاندیز
وکړه چې د نوي کال نوي چینایي کال په خاطر د کورنیو د یوځای کېدو په سر خبرې وکړو. هغه کورنۍ چې د جګړو په سبب د دواړو کوریاګانو ترمنځ ویشل شوي دي، له دې سره پخوا کې موږ همداراز وړاندیز وکړ چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوځیان خبرې وکړي څو د یو شمېر رامنځته کېدونکو حادثهي شخړو مخه ونیول شي.
دا خبرې خود جنوبی کوریا د استازو څرګندونې دي. شمالي کوریا چې هغه په دې خبرو کې د مذاکراتو مهم اړخ دی، آیا هغې هم څه ویلي دي؟ د هغې استازو رسنیو ته معلومات ورکړي؟
بله، نن په پنمنجوم کې د شمالي کوریا یو لوی پلاوی خبرو ته لیږل شوی و. د شمالي کوریا پلاوی له سرحد دی خواته راغی او په هغه ځای کې چې د خبرو لپاره ټاکل شوی و دوی ننوتل، سره کېناستل. رویټرز او نور اژانسونو دغه تصویرونه خپاره کړي دي. د لیدنې په پیل کې د شمالي کوریا استازي ری سانګون چې د سوله ایز اتحاد د کمیټې مشر هم دی وویل له یوې قوي ارادې سره دغو خبرو ته راغلي. موږ نن دې خبرو ته له یو جدي او قوي هوډ او ارادې سره راغلي یو او هیله لرو چې دغه خبرې ښې نتیجې ورکړي او دا د نوي کال د یوې ډالۍ په توګه باندې دي. د شمالي کوریا استازي له خبرو وروسته هم په لنډه توګه باندې هغې ژورنالیست ته چې له دې په تلو تلو کې پوښتنه وکړله چې خبرې څنګه وي، هغه وویل چې د دغه نننۍ میټینګ یا خبرې په ډېره دوستانه فضا کې مخته ولاړلې. د دوو خبرو په خاطر باندې نړیوالو هرکلی کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي هیله ده چې دغه دواړه کوریاګانې له اولمپیک ورهاخوا هم په ځینو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي. د دوی خبرې په داسې حال کې نن وشو چې د شمالي کوریا سکل پرله پسې راکټي او اټومي ازموینو د دواړو کوریاګانو او په نړیواله سطح د کوریا شمالي کوریا په وړاندې غبرګونونه او عکس العملونه ډېر جدي کړي دي او لانجې په دې وروستیو کې ډېرې زیاتې شوي دي.
ډېره زیاته مننه سفی الله ستانکزی. او چې د شمالي او جنوبي کوریا د سل ترمنځ له دوه کلونو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د خبرو اترو په اړه درسره معلومات شریکول، دا چې د دې خبرو پوره تفصیلات او جزئیات به سوي د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې درسره شریکو. اوس هم له مرزي احمدزی څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي په دغه ولایت کې د ټاپي نلي کې د پرانیستې تیاری په چټکتیا سره روان دي. د دغه ټولنې مشر حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې دی چې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې دغه پروژه پرانیستل شي. ښاغلی خادم وایي هرات د ټاپي نلي کې پر رسیدو سره به د هیواد اقتصاد پیاوړی او د پانګونې او صنعت د ودې لپاره به امکانات لا برابر شي. کله چې دغه پروژې کارونه په هیواد کې بشپړ شي نو افغانستان به هر کال دغه پروژې د ترانزیت له درکه شاوخوا 1500 میلیون ډالر عاید لاسته راوړي. دغه سره پروژه چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي 1814 کیلومتر اوږدوالی لري چې 715 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. په پام کې ده چې په هرات کې د ګازو د لیک دا پروژه د افغان ولسمشر په ګډون د ترکمنستان، پاکستان او هندي چارواکو لخوا پرانستل شي. د کندهار په صنعتي پارکونو کې د 400 هغو شرکتونو جوازونه تمدید شو چې د بیلانس له درکه پور وړي وو. د افغانستان د متشبثینو د عالي بورد مشر حمودین اجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل دغه شرکتونه له تیر یو نیم کال راهیسې پور وړي وو چې وکړه شوې تر دې وروسته خپل پورونه په بیلابیلو قسطونو کې د مالی وزارت اړوندو ادارو کې تحویل کړي. ښاغلی اجي اغا او د کندهار صنعتکاران له دغه اقدام څخه تود هرکلی کوي او زیاتوي چې په دې سره به په کندهار کې د صنعت برخه لا پیاوړې شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړي 1250 افغانۍ، د بوري 500 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د وریجو او درنی منای بوجۍ 200 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 450 او 1 لیتر ډیزل 950 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځین بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلی کی. یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1550 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ او اوس هم له اجمل تورمان اورئ چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ پرسپانو په خپل نننۍ غنو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د راولاړې شوې لانجې او په افغانستان کې د بخښنایي تذکرو د ویش په وړاندې د ځنډ پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې د امریکا او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوې لانجې په اړه لیکلي، پاکستان په خپله خاوره کې د افغان طالبانو حضور تایید کړ. په مطلب کې راغلي د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وروسته له دې چې امریکا پر پاکستان د طالبانو د پناه ځایونو په خاطر فشارونه زیات کړل، ویلي په پاکستان کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو د حضور ادعا نه ردوم، خو دا ډلې ممکن د پاکستان په خاوره کې په نامنظم ډول حضور ولري. په مطلب کې راغلي خواجه آصف له جونیوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان په خاوره کې د قانی شبکې د حضور په اړه د امریکایي او افغان چارواکو څرګندونو ته په اشاره سره ویلي، دا ادعا کاملا نه راځوم، موږ یوازې دا خبره کوو چې دوی زموږ په خاوره کې په تنظیم شوی ډول نه اوسي. ویساخ پلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د موضوع په تړاو د یو شمیر پاکستانی ورځپاڼو په حواله لیکلي، د دغه هیواد چارواکي په دې بوخت دي چې څنګه امریکایي ځواکونو ته هغوی چې په افغانستان کې میشي د پاکستان د تجهیزاتو او خوراکي موادو رسولو لار بند کړي. په مطلب کې راغلي اسلام آباد دغه کار امریکا سره د ډیپلوماټیکو اختلافونو وروسته کوي، خو په مطلب کې دا هم ویل شوی چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د مطلب لیکوال دي کې ولس کاله کېږي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته د پاکستان له لارې تجهیزات او خوراکي مواد رالیږل کېږي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د برېښنایي تذکرو په ویش کې د ځنډ په تړاو د افغان حکومت د اجرایي رئیس د تېرې ورځې څرګندونې راخیستې چې برېښنایي تذکرې د افغانستان د ټولو خلکو د قناعت پرته نه ویشل کیږي. په مطلب کې راغلي عبدالله عبدالله ویلي چې د برېښنایي تذکرو په ویش سره باید ملي یووالی رامنځته شي، نه ملي نفاق. سرخط پلواکی ورځپاڼې بیا همدا موضوع په خپل سر مقاله کې راخیستې ده. ورځپاڼې لیکي لری نه ده چې ولس له برېښنایي تذکرو تیر شي. په سر مقاله کې راغلي که د څو نفرو فرمایشونو ته غوږ نیول کیږي نو بیا دا تذکرې تر قیامت هم نه ویشل کیږي. سر مقاله لیکونکي لیکي که چیرې د 10 میلیونه وګړو د برخلیک خبره وي او بیا هم حکومت د 10 کسانو خولې ته ګوري، دا بیا حکومت نشي کېدلی. ورځپاڼه وایي حکومت باید په دې مسله کې خپل موجودیت ثابت کړي، ځکه د ورځپاڼې په باور که دغه لړۍ تر دې زیاته ځنډول کیږي حکومت به خلکو ته ناکاره او بې وسه ښکاره شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم په کندهار کې د کبانو د فارمونو په اړه اورې. په کندهار کې د ماهیانو د خصوصي فارمونو شمیر په تیرو دوه کلونو کې له 290 څخه 1200 ته لوړ شوی چې 2500 کسانو ته د ګټې وټې او کاروبار ښه فرصتونه برابر کړي دي. په کندهار کې د کرن ریاست مسؤلانو په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښو تقاضا ډېره شوې ده او هر ورځ تر 3000 کیلوګرام پورې د ماهي غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د کرن ریاست مسؤلان زیاتوي چې له دغه ټولو فارمونو څخه په کال کې 480 میلیونه افغانۍ آیت ترلاسه کیږي. محمد صادق کښتنه د کبانو د روزنې د فارمونو ته ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
محمد ابراهیم دلته د کندهار ښار په لویدیځ د باغی پل په سیمه کې د ماهیانو د روزنې لوی فارم لري چې د ماهیانو شمیر یې زرګونو ته رسیږي. محمد ابراهیم دغه فارم تیر کال په 2 جریبه بمځکه کې جوړ کړ چې د ماهیانو کوچني بچي ورته له جلال آباد ته راوړل. نوموړی وایي پخوا به کندهار ښار ته د دهلې له بند د هلمند د ګریش ولسوالۍ او له پاکستان څخه ماهیان راوړل کېده، خو اوس د ماهیانو د غوښو تقاضا په دغه ولایت کې د نوو جوړو څو فارمونو څخه پوره کېږي. محمد ابراهیم په دې برخه کې د حکومت د ملاتړ او توجه غوښتنه کوي.
شاید دولت یې څومره سره سره کړی خو دومره نه چې ماهیان ته وده ورکړي یا زموږ ماهیان ته پرمختګ ورکړي، ځکه چې که دولت زموږ سره مرسته وکړي د ماهیان په روزلو کې، د ماهیان په غټولو کې، یا د اوزو جوړولو، یا د نورو داسې اړتیاو چې مثال موږ اړتیا ورته ولرو لکه د ماهیان د اوبو سیسټم، حوضونه او داسې نور، قطعاً به موږ پاکستان ماهیان ته یا چیچان ته ضرورت پیدا نه کړو، ټول به خپل د هېواد مایې خپل بلې موږ روزو.
د کندهار د کرنې ریاست د مالداري او ترویج مدیر محمود الله نوري وایي چې دا مهال په کندهار کې 1200 د ماهیانو خصوصي فارمونه شته چې هر ورځ 3000 کیلوګرام پورې د ماهی غوښه بازار ته وړاندې کوي. د نوري په خبره دغه فارمونو شمیر دوه کاله مخکې دونی وي، خو اوس 1200 ته لوړ شوی. د نوموړي په وینا له دغه ټولو فارمونو څخه په کال کې 480 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کیږي او 2500 کسانو ته پکې د کار زمینه برابر شوې.
دغه فارمونه چې په کندهار کې د 1200 فارمونه په شپږو کالونو کې جوړ شوي دي. دغه فارمونه د کندهار ولایت په مرکز کې جوړ شوي دي، ارغنداب ولسوالۍ کې جوړ شوي، میوند ولسوالۍ کې جوړ شوي، جړۍ ولسوالۍ کې جوړ شوي، ورسته پنجوایی ولسوالۍ، د ډنډ ولسوالۍ، د تختپل ولسوالۍ، د میوند هغه بولدک ولسوالۍ، د دامان ولسوالۍ.
پاینی وخت کې په کندهار کې د ماهیانو یو پلورونکی یا مطلاوی چې د ژمي په موسم کې کاروبار ښه روان وي، چې هره ورځ ورته په زیات شمېر خلک راځي او پاخه ماهیان د خوراک لپاره میله ځایونو او کورونو ته وړي. په کندهار کې د خصوصي فارمونو ترڅنګ په شاولي کوټ ولسوالۍ کې له دهلې بند څخه ماهیان ترلاسه کیږي، خو ډېر مهال دغه ماهیان د لاسي بمونو او یا هم د جنریټر د شاټي په وسیله ښکار کیږي، چې په دې توګه د غټو ماهیانو ترڅنګ د هغوی کوچني بچي مري او نسل یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه خان زره مینه حال د پکتیا ورېر د یرو ګلو سره اوسیدونکو هم په اول قدم کې د ازادې راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اونې کې هیله احترامات وړاندې کوم. دوام قدم کې ولسمشر باندې، امنیتي سکتور مشرانو باندې، ملي دفاع وزیر، لوی درشي، داخله وزیر او ملي امنیت رئیس باندې غږ کوم چې اکثره د دولت لوړو دوه چارواکي د رینجرو نه دولتي وسایطو نه غلطه استفاده کوي. څوک لرګي پکې وړي، څوک خاورې ریګ پکې وړي، څوک سیمنټ پکې چلوي. دا د کونډ رنډو یتیمانو حق دی. د بیت المال مال سره دا رقم زیاتای دا بيخي افغانستان سره خیانت دی، افغانانو سره خیانت دی. ازادي راډیو نه ولړې منه کوم د پامن
شاوري کوټ ولسوالۍ مدغه موسی چې وکړکیږي په دغه کې دی. مې دا لري دا موسی والا دار سری کور دار سری درې ویني ور د مړو خلکو یو وړل حالت پر هغه ځای باندې په 0500 پارسل خرڅي. دا خو ډېر د ولسوالۍ سره ځل نو سره چې ولا کړ چې درې نو خواران ته دا چې نه شي بغانې سره دا یو کوله نو دا ګر د مړو خلکو یو یو ایسا والا یو موږ ګر د غي سپاتې وای دا د دادار سری کور د ماجر په نامه وړي راغلي ماجر او لري کوټي والا.
السلام علیکم. زه هرات ولایت د شینډان ولسوالۍ داود نومېږم. موږ سره په لاس څو کاله دولت هېڅ حکومت نه دی کړی. کوچیان سره موږ کوچیانو پنځه سوه کوره کوچیانو شینډان کوچیانو موږ سره هېڅ حکومت نه دی کړی. دا شپاړس ولس کاله دا دولت جوړ شوی حکومت نه دی کړی. موږ کوچیانو بېخي چې کوم سره حکومت کو نه چې مالداري مو سره سپکې شوي مالداري به موږ رسېدلی بهیم.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی او په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی او نس پروګرام اوري. خو اوس له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ لخوا پر سرکانو ولسوالۍ کې د توپونو ډزو یو تن وژلی او څو نور یې ټپیان کړي دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تیره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې چې د یاد ولایت په زیړو کولسوالۍ کې ترسره شوي درې تنه وسلوال یې د یو پیکک ګاډي او پوځي توکو سره یو ځای نیولی دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM وروستی راپور وایي روانه اونۍ له پاکستان څخه په زور ایستل شویو افغانانو شمیر د تیر اونۍ په پرتله 9% او له ایران څخه د ایستل شویو افغانانو شمیر 12% کم شوی دی. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځې بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه متمرکز وي. شمالي کوریا او جنوبي کوریا له څه باندې دوه کلونو وروسته نن د لومړي ځل لپاره رسمي خبرې اترې کوي. او د امریکا د استخباراتو لخوا فضا ته یو استول سوی سټلایټ د ځمکې مدار ته پرسیدو کې پاتې راغلی او ګمان کېږي چې مات او ویجاړ سوی به وي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه میومنه د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه صفای ساسي هر کله کوم هله من دیم چې د پروګرام تر پای را سره ملتیا وکړی. په پروګرام کې نن ورځ توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکی چارو مسول ډاکټر صاحب نوراقا زاهد را سره ملمدی او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خره غلاسویم.
مننه خور تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
مخکې تر دې چې د اوریدونکو اړیکې وخلو د همدغه موضوع په اړه راپور چمتو شوی راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. نری رنس یا توبرکلوز یو له هغو ساري ناروغیو څخه ده چې هر کال په افغانستان کې په سلګونه تنه پرې اخته کیږي. چاپیریال او شخصي روغتیا ساتنې ته نه پاملرنه او په نمجنه او بده فضا کې د قالینو اوبدل هم د دې ناروغۍ د لیږد لامل ګڼل کیږي. نری رنس مرګونې ناروغي ده خو د درملنې وړ ده چې میکروب یې د ټوخي او خبرو له لارې لومړی فضا او بیا تنفس له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ نښې نښانې د ټوخي سره غم، ستړیا، بې اشتهایی، د شپې له مخې تبه او وزن بایلل یادیږي. په دې ناروغۍ د نارینهو په پرتله ښځې ډېرې اخته کیږي چې لاملونه یې په کم عمر کې ودونه له ناروغانو سره اړیکې په ګوته شوي دي.
اول په ښځو کې په کم عمر کې د واده کول مثلا اکثره وخت جون ښځې اتلس کلونه ټوټو عمر کې ولس شپاړس پنځلس حتی څوارلسو کې واده کیږي. نو دا د هغې معافیتي سیستم باندې اغیزه کوي. د هغې معافیت سیستم ښکته کیږي. فلیاز د طبي دپاره یا توبرکلوز دپاره نري رنځ دپاره زمینه مساعده کیږي. پرله پسې د ماشومانو راوړل دوی هغه فاصله چې تقریبا دوه نیم کاله ده هغوی دوی په نظر کې نه نیسي. فلیاز پرله پسې ډول باندې ماشومان راوړي. او بل دا چې د زیاتو ماشومانو راوړل تاسو ته معلومه ده افغانستان کې اکثره وخت شاید اوسط ډول د پنځو نه تر شپږو اوو پورې ماشومان راوړي. دا هم یو علت کیدای شي.
نوموړي همدارنګ وویل کله دوه اونیو څخه زیات ټوخي او بلغم کې وینه ولیدل شوه ناروغ دی د توبرکلوز د درملنې نږدې روغتي مرکز ته د تداوي لپاره ځان ورسوي. د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 8000 کسان په نری جنز اخته کیږي او دا ناروغي کابو 16000 کسان وژني. توبرکلوز یا نری رنز په نړۍ کې د یوې خطرناکې او وژونکې ناروغۍ په توګه پیژندل کیږي چې د لمنځه وړلو لپاره له ډیرو هڅو سره سره لا هم هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه تنه په دې ناروغۍ اخته او 2 میلیونه یې مري.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خرغلې دوستانو، نن ورځ خبرونه توبرکلوز ته ځنګړي شوی او ډاکټر صاحب زاهد به موږ ته په دې اړه معلومات راکړي. ډاکټر صاحب زاهد، خبرونه په سر کې موږ ته معلومات راکړي چې نری رنز څه ډول یو ناروغي ده او ساس په ان عمده نښې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا محترم اوریدونکو ته زړه کومې سلامونه وړاندې کوم او ستاسو خور په ځواب کې باید ووایم چې نری رنز یو ساري ناروغي ده چې د اکثرا د ټوخي سره متصفي چې بلغم ورسره وي. او نری رنز نخې خو مکمل تاسو ته تشریح کوم او دونه ووایو چې موږ زیات چې غږیږو نو دا د نری رنز هغه ډول ده چې سږي موفي. کچیر نری رنز د سږي نه د باندې هغه ته موږ خارج دریوي د سږي نه د باندې ناروغي وایو د توبرکلوز. او هغه بیا نخې فرق کوي او زیاتر موږ چې تماس نیسو هغه نری رنز چې سږي موفي. خارج د سږي چې کوم توبرکلوز ده هغه اکثرا ساری نه ده، نو په دې خاطر موږ زیات کوشش کوو چې په دغه باندې د سږي یا د نری رنز ریوي ډول باندې موږ تماس زیات ونیسو چې خلک وشي کولی ځان وقایه کړي او هم تداوي ته زر مراجعه وکړي.
بلې، که د خبرونې په دې برخه کې دا هم راته ووایي چې نری رنز خپله په څو ډولونو ویشل کیږي تر څو اوریدونکو ته هم دغه مشخص شي.
نری رنز، البته ستاسو سوال په ځواب کې باید ووایم چې نری رنز په دوه ډوله ده، یو د سږو نری رنز یا ریوي نری رنز او بل د سږي د باندې نری رنز یا خارج ریوي. موږ ورته د نری رنز یا توبرکلوز چې نوم یې په ساده ډول موږ تاسو توبرکلوز یا نری رنز یا سل عوام سل بولي، دا ټول یو نوم ده. نو موږ زیاتر په دې نری رنز چې سږی موفي او ټوخی او بلغم سره متصفي دې پاک له زیات رڼا چوو، په دې خاطر چا نور ډولونه بیا چې د سږي نه د باندې کنه کیدای شي توبرکلوز مثلا په هډوکو کې د هډوکو توبرکلوز، د ستونو فقرات توبرکلوز، د کلیوي توبرکلوز یا د ګردو توبرکلوز، د رحم چې اکثرا په زنانو کې د اقامت سبب ګرځي توبرکلوز، د کولمو توبرکلوز، د دماغ یا پستلا مننجیت توبرکلوز ورته وایي چې یو خطرناک ډول ده. یعنی د وجود په هر ځای کې چې تاسو کوم هر برخه ګورئ نو توبرکلوز هلته توازو کولی شي چې بابیل نښې او نښانې لري. اما موږ چې زیاتر غږیږو د نری رنز پریوی ډول، یعنی د شش په ډول چې هغه اکثرا ټوخی لري، ټوخی سره برغم لري، یعنی دا نښې دي. او مریض اکثرا ډیر ډنګر کیږي، اشتیا یې له منځه ځي او د شپې لخوا خوله کوي، تبه ورسره یي، کله کله د سینې قفس دردونه ورسره یو ځای.
ډاکټر صاحب، کوم رپورټونه چې په دې وروستیو کې خپره شوي د نری رنز د شمیر له ډېرېدو خبرې کیږي، ستاسې په اند عوامل به څه یي؟
دغه خبره اکثرا موږ نه دا سوال کیږي په راډیوګانو او تلویزیونونو کې. خوشبختانه وایم یا متاسفانه چې په دې خلک لږ غلط فهمي شوی ده. توبرکلوز یا نری رنز د پخوانه ډیر شته په جامعه کې. دغه څو کلونو کې چې فعالیت زیاتیږي دا کشف د واقعیاتو زیاتیږي. دا په دې معنی نه ده چې توبرکلوز زیات شوی ده، توبرکلوز په خپل حال ده، صرف پخوا فعالیتونه کم و لږ کشف ده. مثلا په لومړیو کلونو کې 2001 او 2002 کې که موږ مراجعه وکړو د توبرکلوز دا کوم ارقام چې موږ لرو د توبرکلوز نری رنز پروګرام لري په حدود د لس زره واقعاتو په افغانستان کې توبرکلوزي مریضان معلومېده، او کوم دغه د تیر کال یعنی 2018 چې 2018 تر څو موږ نوی ارقام نه دي د آخر ورځو کې ټولوی بیا یې نشرو، هغه کې موږ 3000 زره مریضان درلوده. نو بیا موږ نه راډیوګانو تلویزیونونه هم دا سوالونه کول چې ولې دونه فعالیت کوي، دومره مصارف هم هغه خواته توبرکلوز مخ په زیاتېدو ده. دا په دې معنی نه ده چې زیات شوي دي، فعالیتونه زیات شوي دي، کشف د واقعاتو پخوا پټو هم دا مریضان اوس کشفیږي. نو حدودا افغانستان کې حدس ویل کیږي، لکه چې تاسو مخکې د راډیو په راپور کې ویل چې د 2000 شاوخوا 9500 2000 شاوخوا هر کال مریضان په دې مرض اخته وي، او دا مونږ لا هغه مرحلې ته نه یو رسیدلی چې ټول مریضان کشف شو. مونږ کوشش کوو چې دغه سږکال انشاءالله د 3000 نه زیات مریضان کشف کړو چې خپل هغه هدف ته ځان ورسوو. کله چې مونږ مریضان کشف کړو د نور معلومداره چې مریض کشف شو هغه تداوی لاندې نیول کیږي، چې تداوی لاندې ونیول شو خپل مریض شفا کیږي او نور خلک د دې مرض له سرایت ژغورل کیږي، یعنی د سرایت زنجیر قطع کیږي.
بله، د توبرکلوز د مخنیوي لپاره به تاسو هم پروګرامونه لرئ، د درملنې مرکزونه څومره دي او په کومو ولایتونو کې دي، او تاسو چې کوم نوي ارقام راټول کړي په دې کې ویلای شئ چې په کومو ولایتونو کې دغه ارقام ډیر دي؟
متاسفانه توبرکلوز خو د غریبو ملکونو یو مرض ده، گرچه په هر ځای کې لیدل کیږي، خو هغه ملکونه لکه چې مونږ تاسو یو بیچاره ملک یو افغانستان، نو دلته هم توبرکلوز واقعیت ډیر دي په ټولو ولایتو کې شته. مونږ کله چې دا ولایتونه ارقام ټولو کېدای شي یو کال یو ولایت کې زیات واقعات کشف شي، بل کال بل، داسې نه ده چې په ټول اکثرا په ټولو ولایتو کې توبرکلوز نری یا توبرکلوز ډیر واقعات شته، او مونږ ډیر کوشش کوو چې خلکو ته آگاهي ورکو. مختلف پروګرامونه لرو چې یو دغه جملې کولای شو چې وخت په وخت د ازادي رادیو د ازادي د وزین رادیو نه مونږ اواز خلکو ته رسول کیږي، چې دغه یو بیلګه ده. همداسې هر رادیو تلویزیون چې مونږ ته دعوت ورکوي، تاسو پوهیږئ چې د توبرکلوز یا نری رنس ټول فعالیتونه چې په افغانستان کې دي په وړیا یا مجاني شکل عرضه کیږي، البته د نړیوالو په مرسته، د عامې وزارت د محترم ادارې په مرسته دغه تداوی او درملنه او کوم کشف او بستلا تشخیص ټول مجاني ده. نو مونږ راډیوګانو تلویزیونونه یا د میډیا نوم دار وخت قضا کوو چې دوستانو چون مونږ چې شی نه لرو، نو دا حاضر یو هر وخت خپل که تاسو مونږ سره همکاري وکړئ دا خپل پیام وطنوالو ته ورسوو چې ځان وقایه کړي او د دې ناروغۍ نه ځان بچ کړي.
بلې، ډېره زیاته مننه دوستانو. نن ورځ خپرونه توبرکلوز ناروغۍ ته ځانګړې شوې، تاسو هم کولای شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤل ډاکټر نوراقا زاهد را سره ملم دی، او ستاسې پوښتنې به هم ځواب کړي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999253500، او بله شمیره هم ده 0982255. فضل هادي وردګ په لیکه کې دی، د اړیکه اخلو. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري.
نجیا صفای خو سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم، خدای دې وکړي چې یو روغ به وي.
ډیره زیاته مننه وردګ صاحب، ساسي پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
مننه هم محترم ډاکټر صاحب، نه مو دغه پوښتنه دا کله همسون کې دغه مریضي ځای ونیسي، نو د دوه جلوګیري په کوم رقم کېدلی شي؟ ځکه داسې لرې پرتې سیمې شته چې دغو لاسرسی شفاخانې ته یا کلینیک ته نشي کېدی. فابریکه دغه مرض دی ته پیک شي توغو پورې چې څو لاسرسی او شفاخانې ته کې یا کلینیک ته کې د کومو دواو نه استفاده وکړو، او که دغه مریض په دغو مرض باندې مبتلا کي کوم علایم اول مخې ته رسي چې سړی پوه شي چې یاره زه په دغو توبرکلوز یا د نری رنځ پر ناروغۍ باندې اخته شوی یم. ډېره مننه که دغه
لیزان سره او ډاکټر سیف زاهد به جواب کی. لته سیمننه کو، مهرباني وکړئ ډاکټر سیف.
محترم فضل هادي وردک صاحب، د رادیو ازادي د اوریدونکو له جملې څخه یو ځخ خپل ډاکټر نوراغا زاهد مې چار وخت د پروګرام اولم که په موټر کې یا کور کې، او یو بل خبره ده چې دا وردک صاحب ما داسې پروګرام نه دا لیدلی چې دا پکې برخه نه ده اخیستلی. زه تې په اصطلاح او ډېر ښه سوالونه کوي. زه تې مننه کوم چې هر وخت د خپل وخت ضایع کوي او دوستان نه پوښتنه کوي. پاتې شو دا خبره وردګ صاحب، یو خوشخبري به درته ورکړم چې د افغانستان داسې ځای نشته، داسې منطقه نشته چې د توبرکلوز په وقایه او تشخیص او تداوي کې برخه وانخلي. کوم ځای کې چې ته نږدې کور ده یا هر څوک چې ده، که امنیتي ساحه که ده که غیر امنیتي ساحه، د توبرکلوز د نري رنس پروګرام همدا یو افتخار لري چې په ټول افغانستان کې په اصطلاح مرکزونه لري چې دغه خدمات وړیا وړاندې کوي. یعنی تاسو کولی شئ چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ او د دې مرض کوم نښې چې زه اوس درته وایم چې اکثرا د سینې توبرکلوز یا د نري د ریوي توبرکلوز په نامه یادیږي، هغه نښې ټوخی ده. که چیرې ټوخی د دوو اونیو څخه زیات شو او ورسره بلغمي، نو تاسو زر تر زر نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ. او پاتې شو دا خبره چې تا ویل کوم دوانه استفاده وکړئ تر څو چې ډاکټر ته رسیږي. هیڅ دوانه دوست استفاده ونه کړئ. که چیرې ولاړ شئ کلینیک ته، او دا نه ده چې هر څوک ټوخېده او دوه اونۍ شو هغه بتمي توبرکلوز وي. هلته په ډېر ساده شکل بلغم یې اخلي. تقریبا 1500 مرکزونه موږ په سراسر د افغانستان کې لرو. هلته بلغم معاینه کوي، ورته وایي چې یا توبرکلوز یا نری رنځ یې یا نه یې، که وو ورته دوا ورکوي، د وقایې هغه ترتیب او تنظیم ورته ټول تشریح کوي هغه محترم ډاکټر صاحبان یا سی پرسونل. که نه وو د بل مرض دوا به ورته ورکړي یا به ورته وایي چې دغه دوا شته دغه نشته. اما دا خبره تکرار درته وایم چې د توبرکلوز یا نری رنځ دوا په ټول افغانستان کې په پریمانه شکل شته. او هر کال موږ د خپل مریضانو نه زیات دوا غواړو، او دوا هم هغه دوا ده چې نه په بازار کې پیدا کیږي نه په پاکستان کې پیدا کیږي. د دې ملک نږدې ملکونو کې دا دوا نشته، او دا دوا کومکي دوا ده او ډېر جیګ سطحه باندې دوا ده. زه به د یو مثال په شکل درته وایم چې جاپان دولت موږ سره مرسته کړې او د یو کال دوا موږ ته اخیستې تقریبا 10 میلیونه ډالر کېږي. هغه دوا ډېر اصیله دوا ده. تاسو کولی شئ نږدې روغتیایي، او که څوک ټوخېده دومره دې وکړي چې خپل خولې او پوزه د یو ټوکر دسمال یا پاک تکه یا ماسک بولر شی چې بولې دغه په واسطه تر څو چې ډاکټر ته رسیږي خپل خوله او پوزه بنده کړي چې نورو ته انتقال نشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زاهد، یوه پوښتنه چې تل مطرح کیږي او په ځینو راپورونو کې هم ویل شوي چې 60% ښځې په نري رنځ باندې اخته دي، ستاسو په نظر عمده عوامل څه دي؟
ناجیه خور، موږ په دې هکله یو څېړنه کړې مخکې. هغه ډاکټر صاحب زموږ د پروګرام د ټریننګ د برخې مسؤول څه خبرې مو کړه، او دا واقعیت ده. موږ د جایکا یو انجو د خارجي انجو د جاپانیان هغوی سره په ګډه یو څېړنه وکړه چې ولې د موږ خویندو کې دا مرض زیات ده. او دا هر کال تقریبا 100 کاله شپېته اته 50 سالور شپېته داسې، یعنی په عموم صورت چې وایي یو په دوه برخې، یعنی پر درې مریضانو کې دوه زموږ خویندې نظر نورو نړۍ کې چې هغلته نیم په نیم ده یا په نارینهو کې زیات ده، په افغانستان کې په ښځو کې دوه چند ده. بیا موږ په همدې خاطر د عامې وزارت تر نظارت لاندې یو څېړنه وکړ. په دې څېړنه کې موږ ته د نورو عواملو تر څنګ دا په ګوته شو چې لکه ډاکټر صاحب مخکې ویل، اکثرا هغه خویندې چې دا نری رنځ درلوده موږ تر تحقیق لاندې ونیول، دا خویندې اکثرا په کم عمر کې دوی ودونه کړي وو، یعنی د 13 نه ښکته واده شوي وو. دا یو نښه علت. دویم علت دا و چې دا خویندې ډېر ماشومان راوړي وو، یعنی دا بل علت. او درېیم علت دا چې د ماشومانو د راوړلو تر منځ فاصله دا کمه وه، یعنی زر زر ماشوم راوړل په کم عمر کې واده کول، او د ډېرو اولادونو. او د دې تر څنګ څنګ که موږ او تاسو متاسفانه ووایم چې یو غلط رواج لرو، اکثرا زمون خويندې د مریضانو پرستاری کور کې، که چیرې یو مریض نارینه مریض نو هغه ته خويندې ډوډۍ او بوار شی وړاندې کوي، لوخي ورته مینځي، نږدې ورسره په تماس کې. دا بل علت ده، یعنی دام په د دې تر څنګ یو علت ده. اصلي علتونه هم هغه و. او هغې نه غیر یو بل بد رواج لرو افغانستان کې، دا خويندې ډېر نږدې سره ناست یو یو بل ته ډېر ځان نږدې کوي، خبرې کوي داسې ټولي ټولي په ودونو په هر ځای کې چې، یعنی دا که یو مریض نو ټولو ته انتقال کوي. پوهېږي چې دا د ساري مرض ده او د هوا له لارې د تنفس په واسطه انتقالیږي. نو دا بل علت ده. او د دې نه هم بدتر علت دا ده چې موږ بعضې مناطق کې داسې رواج ده چې دا خویندې ته هغه خ خوړه باید خويند ته ورکړي شي چې د مقاومت جګ شي الته خراب خوړه خويند ته ورکړي یا پسمنده او نور نارینه باز زینو کې او ډیرو زینو کې شاخه کارونه په خويند چې دمدم د پستلا مقاومت ضعیفواله ټول لتونه چې سره یو کې هغه د مقاومت ضعیفواله ده چې مونږ زه خبره لاله الهام ډیرو زینو تر رسولې دي او ان شاء الله په انده کې به دا پروګرام نور مخ کې وس چې خويند کې دا مرست ټیټ کو
بلی عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
سلام علیکم خو زه خپل سلام علیکم مثلا ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم زده د بالا مرګ او شتمن
ډیر خو اخونزاده صاحب ساتي بوختنه هم اخلو مهرباني وکړئ
ما د ډاکټر صاحب څخه سوال زده چې داغه د تبرکلوز میکروب اوله په ابتدا کې په جهان کې چا کشف کړی دی کله کشف شوی دی او په افغانستان کې په ابتدا اوله ابتدا کې کل به کم کال کې د تبرکلوز هغه سوی دی چې پخوا دا تداوی نه کېدله دغه معلومات کړه کې او بل که څوک د تبرکلوز په مرض تداوی شروع معنا دوا وکړي دا خلک د سره په یو کاسه کې یو په یو کور کې ژوند کې دا خته کیږي او کناخته کیږي د تبرکلوز مریضان د څه شي څخه پرهیز وکړي د څه شي څخه پرهیز ونه کړي دا سوال ته جواب راکړي ډیر به یې مهرباني
ډیر مننه مهرباني
وکړئ محترم اخونزاده صاحب ډیر مننه ډیر خصوالونه ده وکړ اول خو تبرکلوز یا نارینس تقریبا تحقیقات خودله چې د انسان د پیدایش نو وروسته دا میکروبم پیدا شوه خو ما چې خپل کوم یو څه وخت اته د فرعون په جسد کې ما د توبرکلوز نه خپل خپل سترګو لیدلې په مصر کې چې هغه ډاکټر سایوان ویل چې دیم توبرکلوز درلوده یعنی فرعون جسد کچیر څوګلار او دا لومړی ځل چې دا واقع په خاص وګ نه پېده په مختلفو طریقو به ورسره مبارزه کول په 1902 کال کې یو آلمانی یا جرمنی عالم چې رابرت کوخ نومیده دغه میکروب کشف کړ یعنی په نړۍ کې اوستر تحول راوست چې د میکروب د کشف سره دغه مقابله شروع شو او دوايي ورته شروع شو یعنی په 1902 کې د میکروب کشف شوه ده او په افغانستان کې دویم سوال ده او چې په افغانستان کې مونږ په خو په یو شکل به شکل د اغه مجادله او مقابله روانو خو په 1955 کال کې د دې مرض لپاره د توبرکلوز یا نارینس ملي پروګرام جوړ شو البته د صحی سازمان د جهانی صحی سازمان په مرسته او ترننه پورې لاله الهام خپ کامیاب شکل روان ده او بل سوال ده او چې د دوی په وخت کې دوستانو کو مریض د توبرکلوز چې کشف شو تداوی لاندې ونیول شو اکثرا رساله یا کتابونه دا وایي چې په دویم هفته کې نو کولای شي چې آزاد خپل فامیل سره یو کاسه کې ډوډۍ وخوري یو اتاق کې سملي او پاسیږي کینی او خبرې کوي یعنی دو اونیو کې خو مریض نه تداوی کی چې غلط نشي مریض په دو اونیو کې دغه سرایت یعنی نشي کولای مکروب دومره ضعیفه کیږي د دوا په واسطه چې نور د سرایت ورنی حتی کتابونه وایي چې یو هفته نه بعد خو تاسو مغه دو هفته خپل ذهن کې وساتئ چې په دوه هفتو کې لږ دغه حفظ الصحه خو دائم باید مراد شي خو دوه هفتو کې ډېر مراد شي دوه هفته نه بعد بیا هغه آزاد کولی شي چې خپل فامیل سره ډوډۍ وخوري کینی پاسیږي خبرې وکړي هر کار او د پرهیز په اګله به اخونزاده صاحب دونه درته ووایم چې د توبرکلوز مریضان قطعاً پرهیز ته ضرورت نه لري او د پرهیز په څنګ څنګ کې کوشش وکړئ چې ښه شیان هغه ته ورکړئ چې لږ تقویه شي او په تداوي کې ډېر مؤثر واقع شي
ډیر مننه دوستانو نری رنس خبرونه زنګړې شوې او زمنګه د اړیکو شمیرې دي 0995 او بل شمیره هم ده 0922 255. په همدغو شمیرو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. اوریدونکي د خوست ولایت نه لومړی به د ځان رو پیژنې مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب نه مو دا پوښتنه ده چې دی مشمولو موږ د سی یو مشوم دی چې دا ټوخلی وایي زکوم نو بیا د سی دی وو دوه میاشتې پورې ټوخیږي ټوخی نه ورکېږي نوره ښه وي خو ټوخیږي زیات چې دا څه علت دی څه سبب دی
ښه تاسو خو به یو څو شېبې راسره اوسئ په لیکه کې ډاکټر صاحب به درنه پوښتنې ولري او بیا به درته ځواب کړي. ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه لرئ؟
دا ماشوم د څو میاشتو یا څو کالو د ورو را خپل نوم هم وایي.
یاره دا داسې وخت چې شپې کولو دی
زه به درته سوال جواب
کړم. ډیره مننه تاسې رادیو سره اوسئ او موږ به خبرونې ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
محترم رور د خوست څخه چون تا نوم وانه خیز مونږ بدم نوم نزده که خو زمونږ رور چار سو کې دغه اکثر ماشومان په دغه موسم کې ټوخی لري چې دا په دې معنا نه ده چې ټولې کچیرې زیات هم شي نو د توبرکلوز نخې پکې نه وي. په ماشومانو کې توبرکلوز په افغانستان کې یو بل مشکل و چې لله الحمد هغه لپاره موس امکانات شته. نو تاسو ته که داسې وایم چې اول خو به دا ماشوم زکامی چې تا وویلې کیدای شي زکام سره حتی نور سینې امراض دي په میاشتو ټوخی توبرکلوز نه وي خو تاسو دې له خاطره چې دا تشخیص قاطع شي نو خوست کې ښه منظم پروګرام لرو دوسته چې هر کلینیک ته نږدې ورځه او کلینیک ته خپل ماشوم بوزه نو بیا به درته ووایي هلته څه یا مونږ یو ټسټ لرو توبرکلوز ټسټ په نامه هغه هم شته خوست کې او بل اکس رې ده د ماشومانو څه اراض علایم دي چې د غټانو سره فرق کوي هغه به د نږدې ډاکټر صاحب درته ماشوم د وتلی هغه کوم اراض علایم چې ده پکې وګوري. متاسفانه چې مونږ نه لږ لرې خو خوست کې عین پروګرام جریان لري ته کولی شي یا شفاخانې ته یا خپل کور نږدې کلینیک ته ورشي او دا هم زړه نه وباسه کیدای شي چې دا توبرکلوز نه وي.
بلې
ډاکټر صاحب ته زه سلامونه وایم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه پوښتنه هو له ډاکټر صاحب ته دا ده چې آیا په ماشومانو کې په سکولنۍ کې دغه مرض راځي آیا د دې عمده علم کوم دی او کوم کس په دې مرض باندې مبتلا وي دا څه شي څه جلوګیري وکړي؟
ښه له تاسې مننه. که څه هم ډاکټر صاحب تاسې مخکې معلومات مو ورکړل په لنډو کې که دغه ورور ته
حقمل صاحب تاسو نه مننه. توبرکلوز په ماشومانو په هر سن په هر یعنی د ورځې د پیدایښت نه تر هر وخت پورې کولی شي ماشومان په دې مرض اخته شي او علایم په ماشومانو کې همدغه ټوخی ده او د وزن بایلل ده بیاشتیایي او د شپې لخوا دا ماشومان خوله کوي خو لږ تشخیص یې بیا داسې عام نه کیږي کیدای شي چې نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او چې تاسو ویل چې ورسره په اصطلاح
له څه شي باید مخنیوی وشي کوم کسان چې په دغه ناروغۍ باندې
او اکثرا دوسته ماشومان چې مور یا پلار یا فامیل کې څوک په توبرکلوز اخته نه وي ماشومانو ته انتقال نه کوي یعنی هغه مونږ ورته د تماس په اصطلاح منبع وایو یا کانټاکټ پرسن چې څوک ورسره په تماس نه وي او توبرکلوز نه وي ماشومان نه اخته کیږي یعنی د مور د ولادتو د شان په دې وختو کې نه وي.
حاجی سید جان له هلمند نه په لیکه کې دی.
السلام علیکم.
څنګه هم اخلو؟ وعلیکم السلام مهرباني.
ماجی خوری تا او ډاکټر صاحب محترم ته په درناوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه مهرباني وکړئ.
محترم نو ډاکټر صاحب نن پښتنه دا ده چې یو زنانه په غمری رنگ باندې اخته وي هغه د امیدواری په وخت کې کوم ماشین چې د دې په دا مرض ورسره اخته کیږي او کنه
کومه بله پوښتنه هم لري کنه؟
مننه خیر اوسه هم
ډېر زیاته مننه کوم له تاسې ډاکټر صاحب که څه هم مخکې تاسې وویلې خو بیا هم
محترم حاجي صاحب تاسو ډېر یو ښه نقطې ته مې اشاره وکړ. هغه میندې چې د حمله داري په وخت کې توبرکلوز باندې مبتلا کیږي ماشوم ته په هیڅ صورت دا مرض نه انتقالیږي یا سرایت نه کوي یعنی د په رحم کې سرایت نه کوي خو که چیرې ماشوم پس له ولادته مور ورته په اصطلاح غیږ کې نیسي او ورسره په یو تماسي او ټوخی کوي نو بیا هغې وخت کې امکان لري چې دا سرایت وکړي اما د شیدو له لارې او د په رحم کې دا انتقال نه کوي. یو ښه پیام دا ده چې هغه دوستان چې مور شیدې ورکوونکی مور یا هغه ماشومان چې شیدې روي نو دوی په هیڅ کله باید د شیدې نه لرې نه کړي یعنی د مور شیدې باید واخلي ولې چې د مور شیدو له لارې توبرکلوز انتقال نشته او ماشومان باید تقویش صرف په عادي وقایه باندې چې مور خپل خوله او پوزه د یو پاک ټوکر د سمال په واسطه وپوخي او خپل لاسونه او په اصطلاح حفظالصحه ښه مراعت کړي.
ډاکټر صاحب محترم څخه مې دا پوښتنه ده چې بعضې مریضان وینه استفراغ کوي یعنی وینه قایق من به
د توبرکولوس مرض اخته وي که په نورو امراضو کښې دا پېښېدای شي.
د معدې او میری په امراضو کښې مي او د سینې البته فرق دا ده، یو قی کول ده چې د قی کول اکثرا د معدې یا د میری د علایمو څخه ده چې هغه بیا ډاکټر ته په اصطلاح فرق ورته قیلولی شي، او د نري رنځ مریضان چې دي هغه ټوخی سره، یعنی قی نه کوي، ټوخی سره بلغم راځي، بلغم سره بیا وینه یي.
ډېره زیاته مننه دوستانو چې خپرونه مو واورېدله. خپرونه ځانګړې شوې وه توبرکلوز ناروغۍ ته. په خپرونه کې د داخله ناروغۍ یو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤول ډاکټر نوراقا زاهد و چې موږ ته یې معلومات راکړل. ډاکټر صاحب زاهد، یوه نړۍ مننه.
تاسو نه مننه، او په آخر کې وایم چې توبرکلوز د تداوي وړ ناروغي ده، او په ټول افغانستان کې موږ لله الحمد وړیا دوا لرو، او د ازادي راډیو نه ډېر مننه چې وخت په وخت زموږ پیامونه خلکو ته رسوي. مننه.
له تاسې هم ډېره مننه کوو. اورېدونکو، خپرونه همدغلته په څو شېبو کې پای ته رسېږي. که غواړئ چې د ازادي راډیو د تېرو راپورونو خپرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته ده facebook.com/azadiradio.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.